ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو صحیح پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو د ازادي راډیو په نن خبرونه کې تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اورئ. د پنځمبه ورځ د اسد څلرمه د 1390 هجری لمریز کال چې د جولای د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې لښ پروشتمه سره برابر ده. اول ملالی بشیر په دې خبرونه کې مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا ورزو رپورټونه ته.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنی ته پدرنوي، د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له هغه د هغه له کور څخه نیول سوی دی. او د پاکستان د پنځمبه د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج شې چې شای د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنو ته پدرنوي، د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا ورسته له هغه چې په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان شو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دیوای پراتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولیږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال د اجرایي ریاست دوهم مرستیال د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې د هغه له کور څخه نیول سوی دی. د دغه وزارت وایند زیا ساحل نن ازادي رادیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراسانی ورته تورونه پورې سوی وو. دی وای قضیه داسته چې استاد خراسانی له خپل کوره د ملي امنیت لخوانی ولکېږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپل له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت په لټنی روان دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سینن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي سوء استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند زیا ساحل په وینا پر دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو د پدې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلی د 202 څوکیو څخه 113 ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندسي پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې دي. یو سل او 6 میلیونه پاکستانیان د رای ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلی کې 80 څوکۍ د ښځو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړي سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالد ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمنی د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د پوینا د سوداګریز جګړې مخانی ولایسي او میلیونونه دندې غورلایسي او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسیې چارواکو څخه غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجه وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي. د شکنجه پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویګ د چهارشنبه په ورځ په ژنیف کې د روسیې د بشري حقوقو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیه له اروپایي شورا غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په 6,000 زندانونو کې هر کال 4,000 کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل ګالپرین کمیټې ته وویل چې په زندانونو کې د زور زیاتي په اړه سخت قوانین عملي کیږي، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځپنې په خاطر دې کوم چارواکی محاکمه سوی وي. د خبرونو پای.
د مازدیګر 4:05 دقیقې دی. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د ازادي راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې تاسو ته نور رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي حرکت نن رسمن د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. په دې سیاسي ائتلاف کې څوک شامل دي او د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري؟ په دې خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې یو بل مهمه مسله د پاکستان پارلماني انتخابات دی. په پاکستان کې د انتخاباتو د چارواکو په وینا د پرنیو ټاکنو 50% رای ګڼل شوی دی. ویل کېږي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان په اول ځای کې دی، په هغه پسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی، او بیا په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند زیاتې رای ګټلې دي. په دې خبرونه کې به پر دغه مسله باندې هم تاسو ته هم نوې معلومات وړاندې کړو، او هم به د افغانستان پر حالاتو په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر غیز خبرې ولرو. په دې خبرونه کې تاسو ته د سپورتي خبرونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو له سازمان سره د ازادي راډیو ګډه اونیزه خبرونه چې د ماشومانو پر حقونو ده، او په دې خبرونه کې تاسو ته د کور کلی پروګرام هم په پام کې لرو. ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د زمری یا د اسد میاشتې څلرمه ده. د 1309 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له 16 سره برابر ده. نن په افغانستان کې یو سیاسي ډلې چې د افغانستان ملي ائتلاف بلل کېږي د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان وکړ. په دغه سیاسي ائتلاف کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او داسې نورې پیژندل سوي سیاسي څېرې غړیتوب لري. د دوی هدف څه دی او دا چې د دوی د فعالیتونو تر اعلان وروسته به د دوی د کار اجنډا څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کرده لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چیغی وحی و هیوادی له کرکیش سرم خامخ کرده. نو ده ده وضعیت سمون سمنگ و ستاسو گرد مسئولیت ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. د دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاري وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خپلې شوې اعلامې کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامې کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندې نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو او داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او کوم ور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه د ورکیدون نه دي یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزب او طرح دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمينه برابر کړي او کدا سي نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پټموي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او زینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و خو ویل کېږي چې ډیر اخیسمن نه دي ثابت شوی. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابې زنه ګڼي ځکه په خبره دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې دوی افغانانو ته د هغوی د سیاسي فعالیتونو درناوی کوي خو وایي چې دغه فعالیتونه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه ائتلافونو او سیاسي حرکتونو فعالیت د افغانستان له اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولای شي؟ که تاسو نظر لرئ د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې راوستوئ، موږ به یې په دې خپرونه کې درته خبر کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوردونکو، په خبرونه کې اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې پرون پارلماني انتخابات وشول. 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي او سلهاو کسانو د پاکستان پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو. خو د پاکستان کې انتخاباتي کارکونکي وایي چې تر دې ګړي پورې تقریبا 50% رای ګڼل شوي دي. د ګڼل شوو رایو پر اساس چې البته دا رسمي ورستي نتایج نه دي، داسې ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې عمران خان یې مشري کوي مخکې دی، تر هغه وروسته بیا د مسلم لیگ نواز ګوند دی او بیا د بلاول بوټو زرداری چې ورڅخه کاندید دی د پاکستان پیپلز یا د پاکستان د خلکو ګوند دی. خو په پاکستان کې دا د لویو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې یو شمېر ګوندونو چې په هغه کې د مسلم لیگ نواز ګوند په سر کې دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او کاندید شهباز شریف پرون شپه یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالت نه و لیدلی. دوی حتی ادعا کړی ده چې په ځینې سیمو لکه خیبر پښتونخوا، راجنپور، لاهور او ځینې نور ځایونو کې د دوی له انتخاباتي کارکونکو او د دوی د ګوند له غړو سره ډیر بد چلند هم سوی. دا اوس را سره زموږ همکار شاهین بونیرای په استودیو کې دی. بونیرای صاحب، ستړی موسی،
ډیره مننه پرشتہ.
تاسو انتخابات باندې لایو بلاک کوئ، یعنی تاسو په دې باندې دقه په دقه، ثانیه په ثانیه دا پرمختګونه کتلې دي. نو اول خو به دا تاسو په ژبه ورستۍ صورت حال راته وایست، پاکستان کې انتخابات سره څه نوې خبرې دي؟
دا څه چې څنګه تاسو وې انتخابات شو له خیره پرون او په دې کې 100 میلیونه هغه خلک د پاکستان اوسیدونکو چې هغه حق لري د وټه چولو 100 میلیون نډیر خلکو چې دینو هغه د کی برخه واغسته وټونه واچول ورسته چې کوم نتیجې دي چې هغه څنګه تاسو وی غیر سرکاري نتیجې دي لا د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پورا لیست چې دی هغه نه دی جاری شوی خو چې کوم غیر سرکاري نتیجې را روان دي کې د پاکستان تحریک انصاف چې مشري عمران خان کې یو سل نل سټونه چې دی یا چوکې په قومي سملې کې تر اوسه پورې ګټلې دي ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه یو شپېته چوکې ګټلې دي پاکستان پیپلز ګوند د مشري چې د نوغه بلاول بټو زرداری کوي د بنظر بټو زوی دی هغه سلويخت سیټونه ګټلې دي چوکې ګټلې دي متحده مجلس عمل کوم چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته سیاسي هغه اته دغه شانتي متحده قامي مومنټ کوم چې په کراچۍ کې سیاسی ګوند هغه اته سیټ ګټلې دي عوامي نېشنل ګوند چې کوم ملت پاله ګوند د پښتنو هغه تر اوسه پورې یو سیټ ګټلې ده په قومي سملې کې او د دې انتخاباتو نو وروسته چې کوم تجزیه راځي یا کوم تبصره راځي یا د سیاسي ګوندونو د مشرانو کوم رد عمل راغلی دی نو پنځو لویو سیاسي ګوندونو دا ویلې دي چې ردی کې درغلي شوې ده هغه وی چې د انجینیرډ الیکشنو او هغه تور لګولې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې چې هغه مداخلت کړې ده سره د دې چې د پاکستان د فوز بیان دغه تورونه وخت په وخت باندې رد کړي دي په عین حال کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې ډیر زر به یو ټول ګوندیز کانفرنس یو غونډه راغواړي په دې باندې خپل دریځ به ورکړي عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کولو ناغم وي چې راوځي زموږ د سیاسي ګوند د مشرانو غونډه کیږي او د روانو سلور وشتو ساتونکو کې به زمنګ را د عمل هم مخترا شي د انتخاباتو پاړه باندې دغه شانتي مسلم لیگ نون چې مشر نواز شریف په دا وخت په جیل کې دی سره د خبرې لور مریم نواز خور د ورور د شباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی د 2000 هغه دا انتخاباتي نتیجې چې دی هغه دا مسترد کړی دی نو دین ورستو بیا لکه موږ چې د سیاسي تجزیه کارو یا تبصره نگارانو خبرې اورو هغه د سګوري چې پاکستان کې سیاسي یو بحران
یو
هغه رامنځته کیږي ځکه چې تحریک انصاف به حکومت جوړي نور سیاسي ګوندونه چې دی هغه وایي چې دا موږ نه منو نو دین ورستو هغه به کتل کیږي خو موجوده صورت حال ده
شاینه مخکې دا سي پرون چې ما پر دې باندې راپور جوړول یم همکارانو مشټو تاسو ټولو په دې کې ویل سي چې تحریک انصاف پاکستان د عمران خان ګوند به شای زیاتې رای وګټي او ورپسې به د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند وي او کدا غواړم مطلق زیاتې رای به ونه ګټي خو د دوی سره به بیا پیپلز ګوند د پاکستان د خلکو ګوند یو ځای سي او دوی به بیا یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي نو دا سي معلومه سو چې دغه سیاسي اړخ بلې خواته ولاړ دغه حرکت
دا سوي چې تر اوسه پورې چې بکم خلکو انالیس زیات تجزیه کول نو غیبه دا وی سیاسي مشرانو په هانو چیردا به یو هنګ پارلیمنتي زنګیدل پارلمان به یعنی یو سیاسي ګوند سره به دومره میجورټی نه چې حکومت جوړ کی اکثریت بنی خو اوس چې موږ د نتیجو ته ګورو څنګه روان دي نو پاکستان تحریک انصاف چې بالکل هغه اکثریت کې دي هغه کزان سره د جی ڈی اے یعنی ګرین ډیموکراټک الاینس په نوم باندې یو سیاسي ائتلاف ته عملګری کی دغه شانتي د جیب په نخ باندې ځینې خلکو آزاد کاندیدان نو دوی دا کولی شي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړ
کړي او دا مخکې چې تاسو د سیاسي بحران کوم یادونه وکړه او یا ځینې مذهبي ګوندونه چې دوی ویلي دي چې دوی به بیا خپل عکس العمل څرګندوي دا ساس په نظر څومره جدي ده یعنی دا په انتخاباتو په نتایجو باندې دغه د دوی کوم مخالفت چې راغلی د 15 سترو ګوندونو دا په نتایجو باندې
نو تر اوسه پورې خو چې موږ د الیکشن کمیشن کوم چارواکي اورو یا مشر اورو د دې چې کوم چیرمین دی جسټس سردار رضا هغه خو چیر انتخابات ډیر سم شوي دي او بعضي ټکنیکی غلطۍ شوي دي خو هغه په ټولو انتخاباتو کې کیږي تر اوسه پورې تاسو د پښتنې تعلق دی نو او د ډیر لوی سیاسي مشران دي نو د دوی د تنقید یا د دې د اختلاف یا کفرس کا د اوس په دې باندې انحصار لري چې دوی ایجیټیشن تزی کنه زی دوی احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پلان یا احتجاجي تحریک پیل کوي کنه پیل کوي کدا سوشي نو یقینا دا به د پاکستان په سیاسي چې کوم وزه د پاغي باندې با اثر لري ځکه چې کدی نه مونږ مخ کې وګورو نو صرف سلورو حلقو خبره وا په پنجاب کې او پغی باندې عمران خان نو خوشاله د تحریک انصاف مشر او ټول کال چې وو یې ټول کال سچ ټول د پنځه کال چې وو د احتجاجي مظاهرو کې تیر شوی دی. نو یقینا د دې باغیزي او بده کې یو ناشنا خبره چې کومه ده د خیبر پښتونخوا نه ګوره د جماعت اسلامي مشر د سراج الحق خپل سیټ خپل چوکي بیللې ده، د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان خپل چوکي بیللې ده، د قامي وطن ګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو خپل چوکي بیللې ده، دا شان پسواد کې امیر مقام چې د مسلم لیگ نن ډیر مضبوط کاندید دی او هغه ځکه کې ډیر اثر دی، ډیر اغیز دی، ډیر نفوذ دی، هغه خپل چوکي بیللې دي. نو په دې باندې ډیر عجیب غوند کې صورتحال
خو پښتون تحفظ موومېنټ ځینی غړو د پښتونو د ساتنې غورځنګ غړو چوکي ګټلې
دي، مرسته وسره وا په وزیرستان کې چې اوس کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. نو اې کې د پښتون تحفظ موومېنټ یو پخوانی مشر محسن داور هغه خپل انتخابات د غسیټ ګټلې دي، علي وزیر باره کې دا راپورونه راتل چې هغه ګټلې دي، خو اوس چې کوم روستي راپورونه دي نو اې کې دا ویل کېږي چې نه هغه دغه انتخابات نه دي ګټلې، خو اوس هم د ډیرو رینی دا څنګه چې تاسو وایي په خپل خبرو کې د 50% چې کوم نتیجې دي
هغه
رسمي رسمي نتیجې چې هغه د پاکستان الیکشن کمیشن هغه وخت په وخت باندې اعلان کوي، خو هغه پروسا یا عمل ډیر سلو دی، ډیر په مزه باندې روان.
اوریدونکو یو شاینه یو اخري پښتنه لرو مخکې ترغه باید وایم چې پښتون تحفظ موومېنټ د پښتون د ساتنې غورځنګ ویلي چې دغه کاندیدان خپل خپلواک کاندیدان دي او د دوی د کوم سیاسي نمائندګي نه کوي، چې د دوی د خاص خې په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی، د هم محسن داوړ او هم علي وزیر. بل خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی له امریکا رغ سره په امریکا کې د پاکستان پر انتخاباتو باندې له احتیاط ډک نظر څرګند کړی، ویل چې موږ به د نتایجو ته ګورو او موږ د پاکستان د راتلونکي حکومت سره څه زیاته توقع لرو، ځکه افغانستان مسؤلیت کې لوی رول لوبولای شي. تاسو تحریک انصاف پاکستان کدی عمران خان ګوند ک زیاتې چوکۍ ګټي او د حکومت ته تشکیل دغه اخلي تر لاس اختیار اخلي، دا په افغانستان په وړاندې د دوی سیاستونه لاندې خبرې کوي؟
بالکل، او دا سیاسي کمپوهان چې د سیاسي چارو نو که منګه اورو پاکستان افغانستان نو دغه ټول ډېر د مطلب غي په دې متفق چې نواز شریف غوښته کله چې هغه حکومت چیرې د افغانستان سره او د هندستان سره زمونږ تعلقات خي او د زمونږ ونډي هیوادونه دي، او دغه دغه سزا و چې هغه د انتخاباتو په دې عمل کې چې دی هغه نه اهل وګرځول شو، یعنی رومبه هغه د دې لپاره نه اهل وګرځول شو چې ته وزیر اعظم نه، بیا د دې لپاره د عدالت لخوا نه اهل وګرځول شو چې ته د خپل سیاسي ګوند مشرین کې، او دغه نورستو هغه جیل ته واچول شو. نو د تحریک انصاف مشر عمران خان تر اوسه پورې چې مونږ دغه کم بیانونه یا پالیسي یا خبرې اوریدلې دي، نو دغه زیات جوکاو چې دی یا دغه زیات ملان رجحان چې کوم دی هغه هغه پالیسي ته دی کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت پر مخ باندې وړغواړي، پاکستان فوج پر مخ لغواړي، دا به اوس کتلې شي چې ردوي کیسه بدلون راځي یا نه راځي د افغانستان په حواله یا هندوستان په حواله باندې، خو نواز شریف ته دغه سزا ملو شوې.
ډېر زیات مننه اوریدونکو د شاهین بنیري خبرې مو واورېدې. شاینه کور دی ودان په پاکستان کې تر 100 میلیونو زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په پرنوي ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان درې سوه دوه څلوېښت څوکیو ته له بلوچستان، له پنجاب، له خیبر پښتونخوا او له سند ایالتونو درې زره اووه سوه پنځه شپېته کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د پارلمان شپېته چوکۍ د شوزو لپاره دي او لس چوکیه د غیر مسلمانانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوی دي. اوریدونکو تاسو پر دې نور معلومات که غواړئ ترلاسه کړئ یا ځانونه خبر کړئ او د خپلو دوستانو سره دا معلومات شریک کړئ، نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام، زموږ پر ویب پاڼه باندې هر څه شته.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف په ګډه ځانګړي پروګرامونه جوړوي چې هر اونۍ خپریږي. د کوچنیانو پر حقونو په دې پروګرامونو کې بحث کیږي. دا پروګرام په دې خبرونه کې درته لرو او هم دا راز د کور کلی پروګرام. په کابل کې د ساختماني شرکتونو یوې ټولنې ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست د دوی څخه 1 میلیارد افغانۍ پور وړی دی خود دوی پور نه ورکوي. دغه د ساختماني شرکتونو د ټولنې غړو د کورنیو چارو د وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته تحسن کړی او وایي چې تر څو حکومت غوښتنه ونه مني دوی له دې ځایه نه پورته کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه په خپل پور غوښتلو ستړي او له ژوند زړه توري شوې دي. دوی غواړي کوي چې حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې لتیرو سلورو ورځو را پدی خوې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي د پنځشنبه په ورځ د کفنونو په غوښتلو سره په یو اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز یکشنبه
تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کېږي زموږ غوښنه ورېد موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډلهیز ډول به ځانونو ته ور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یاد پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. دغه په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چاري لګنو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موري غواخو کړ چې که حکومت غوښتنی ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوري کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمیر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخ فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 نوې مریض کال را پدې خو په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملی کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوې چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1391 نویل مریض نه تر 1415 نویل مریض کال پورې 360 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي خو لا بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوي نه وي، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه را رسیدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
خاغلی دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څمو د وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړې پلاوی ټاکلی و چې د یو شمیر پروژو د اسنادو لسیړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډیر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په دروغجنو ژمنو دوکه کړې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په افغانستان کې نن د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو سیاسي ډلې په فعالیتونو پیل وکړ. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې اړه مختلف نظرونه څرګند کړي. دفتانی لیکلي د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د شخصي اهدافو د لاسته راوړلو کوشش دی. لال محمد له هلمند لیکلي دغه ائتلاف یوازې د زورواکانو قوي کېدل دي او د بېوزلو د حقونو تر فشار لاندې کول دي. فرید هوتک لیکلي زه ایران یم چې محقق خپله په اجرایي حکومت هم په خپله په حکومت کې او هم په شورای وزیرانو کې ناست وي او بیا بیرته حکومت ته اختار ورکوي. د دې مسلې باید پوښتنه وسي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي کومې سیاسي جبهې چې په کابل کې د موجودیت اعلان کړی ټول خپل ازموینه ورکړي دا ملت نور د دوی په خبرو باندې دوکه نه خوري. فیضی له هلمند لیکلي دا ائتلافونه نه د ملي ګټو لپاره دي او نه هم دوامدار دي او ملت هم د دوی په شعارونو نور نسی غلطېدلی. یو بل اوریدونکي خالق له مزار شریف پیغام راستولی خو داسې لیکل سوی چې د ویلو نه دی، یعنی املایی ستونزې پکې دي، د تخنیکي مشکلات لري. او لنګرهار ای اوریدونکو د همت په نوم نظر راستولې چې هغه هم نسل وسل کېدلې اوریدونکو دا پیغامونه چې تاسو راستوي د اساس خپل نظر دی ازادي رادیو به طرفه د پدې کې هیڅ نظر نه لري تو هم لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکي په پښتو ولیکي او بیا راوستوي چې په یلو کې ستونزونه لرو او اوس ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغان حکومت د قانون او خلکو غشتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپل کور څخه نیول سوی دی د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج شي چې شایي د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجه وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي
او سرزو نسیم شفق ته چې سپورتي خبرونه وایي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکی ځوانانو د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز د جام په سیالیو کې نن ماښام د ایران د ټیم په وړاندې لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو لمخې د هیواد د فوټبال د 15 کلنو ملي ټیم د آسیا د مرکز د جام د سیالیو په دوهم دور کې چې په تاشکند کې ترسره شو قرغزستان ته د دوه ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه د فوټبال په دغو سیالیو کې د افغانستان ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او ترکمنستان د فوټبال ټیمونه برخه لري دغه سیالۍ د ازبکستان په قربتوب د یک شنبه پورس پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو پایلو به سبا د بوست او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د سپینغر ټیم چې په پایلو به کې د لوبېدو امتیاز له وړاندې درلود پرون آمو ته هم په 15 وکټو ماته ورکړه په دغه لوبه کې آمو په ټاکل شوی 500 اورونو کې 306 منډې وکړي او خپل وو لوبغاړي له لاسه ورکړل په ځواب کې سپینغر لوبډلې د سمی الله شینواري د 192 ارزښتناکو منډو په ترسره کولو سره دا هدف پوره او لوبه یې وګټله له دې وړاندې بوست بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي او د غور ولایت د فوټبال فدراسیون د رستګاری در علمست تر نامه لاندې د فوټبال 15 ورځنی تورنمنت پیل کړی دی د غور ولایت د فوټبال مسؤول عبدالاحد همتی ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د یونیسف ادارې او د غور ولایت د پوهن ریاست لخوا تنظیم شوی او دغه ولایت د ولسوالیو د فوټبال شپږ ټیمونه پکې برخه لري دغه تورنمنت پرون د غور ولایت د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په حضور کې پیل شو
دا ازادي رادیو ته زموږ خبرونه تر 500 بجو ده د کاناډا د شوزو چار وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د شوزو لایوش میراسته سره د افغان شوزو پښتونیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پر مختګونو خبري وکړه د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړی وو په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته د پیغام درلود چې افغانستان د ولسو کلونو مخکې افغانستان نه دی افغان شوزو شو پرمختګونه کړی دی او موږ نه غواړو چې هغوی د دې پرمختګ څخه په شاسي کاناډا په ورستیو کلونو کې د افغانستان له شوزو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګندوي او همدارس د افغان شوزو د سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي په کابل کې د کاناډا سفارت په ورستیو څو میاشتو کې افغانستان د شوزو لاستاسو سره بیلابیل غونډې تنظیم کړي او د هغو شوزو ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو نور افغانانو په څیر له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تشتیدلی وو مریم منصف څو میاشتې مخکې په کابل کې د شوزو یو کنفرانس ته چې د افغانستان د ولسمشر د مېرمنې په ګډون ډېرو نورو شوزو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام پیغام کې ویل چې په سیاسي چارو کې د افغانستان د شوزو د فعالیت زیاتېدو ملاتړ کوي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د شوزو یو شمیر استازو او د کاناډا د شوزو د چارو وزیر ترمنز د خبرو ډیر زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت خبر پانی په حواله مریم منصف د افغان شوزو پر ستونزو او پرمختګونو د بوهیدو او د هغوی د نظرونو درویدو یو ښه موقع بللی ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای سو. له همدې امله هغې ویلي چې په ویډیو کنفرانس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه یې هم کوله، د ګډون ته حاضره شوې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده. ابتدایي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې د عمران خان په مشرۍ دی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. که تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو سره علاقه لرئ، لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او پر دې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. موږ پر دې ویبپاڼه باندې دقه په دقه نوي معلومات خپرو. اوس دوه پروګرامونه لرو چې تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم. هیله ده چې تاسې به ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي سنځه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولای، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوانځي کې انجنو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمرونه د 1990 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد، چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه له لارې به په ټول افغانستان کې په سرور د شولایتونو کې دغه برنامه شروع شوې ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې